دا مشال رادیو دا او زه نجیب عامر یم. تاسو زموږ غږ د پراګ له سټوډیو نه اورئ. دلته اوس د غرمې 12 بجې دي چې د پېښور د ماسپښین د 3 بجو سره سمون خوري. د یو ساعت خبرونه ده تر 4 بجو پورې به دوام کوي چې په دې نیمای کې به تر 2:30 پروګرامونه مشال آنلاین او سازونه او زنجیرونه وړاندې کوو. خو په لومړۍ نیمای کې له خبرونو وروسته رپورټونه اورېده شي راسره پاتې شي. مایک سپارم خپلې همکارې فرخندا ستار چې تاسو ته خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټی کې 13 ورځ په جنوبی وزیرستان کې په یوې ماین چاودنې کې درې ماشومان وژل شوی دي. د بنو په جانی خېلو کې د یو مشر تر وژل کېدو وروسته پیل شوی احتجاج نن هم دوام لري او نن د جون په 2 سهار وختي د عمان په خلیج کې د ایرانی سمندري ځواک یو لوی بیړۍ د اور لګیدو وروسته ډوبه شوې ده. د خبرونو تفصیل: په جنوبی وزیرستان کې ویمان چاودنې درې ماشومان وژلي او 2 نور یې زخمیان کړي دي. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل چې د تحصیل لدا په تنګي بدین ځای کې ماشومان لوبي کولې چې په ځمکه کې خخ بم ور باندې وچاودید.
دی علاقہ دا زیادہ کے معشومانو زیادہ کی لو دیکھولی آل دیو لینڈ مائنو پا موقع پا کہ دو معشومان مرشو زیادری شاہمیانو اغیو زخمی تاکید اس مرشو زیادہ سے 5:30 پونے 6 بجے دوری معشومان شہیدان دی دو زخمیان دی.
د دغه ماشومان عمرونه د 15 تر 12 کلونو په منځ کې خوتل شوی. تر دې مخکې هم په سیمه کې د ماین چاودنو پیښو کې ماشومان وژل شوی او یا هم مازوره شوی دي. وزیرستان له ماینونو پاکول د پښتون ژغورنې غورځنګ په غوښتنه کې یو ده. د پاکستان حکومت او پوس په بیا بیا ویلي چې په قبایلي سیمو کې د ماینونو د پاکولو کار روان دی. د بنو په جاري خېلو کې د یو مشر تر وژل کېدو وروسته پیل شوی احتجاج نن هم دوام لري. د سیمې خلکو د مې پر 1:30 وروسته له هغې پر لټ پیل کړ چې وسلوالو د جاني خېلو یو مشر ملک نصیب خان وواژه. دوی د مړي له ښخولو انکار کوي او غوښتنه لري چې حکومت دې په سیمه کې د امن راوستو په اړه پر شوي لیکلي تړون عمل وکړي. د تر دې مخکې په مارچ کې د سلور ځوانانو د وژنې خلاف د جاني خېلو اوسیدونکو پر لټ وهلې وو. د دوی د تازه پر لټ پاړه د بنو پولیسو او انتظامی چارواکو په رسمي توګه سنی دی ویلي. خو یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي د نوم نه ظاهرولو په شرط 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل چې له پر لټوالو سره خبرې اترې پیل کړې دي او د امن باوري کولو لپاره به اقدامات کیږي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جون په لومړۍ نیټه د کوټ سټاف کالج ته د ورته ګروستو زیارت سیمه ته تللی او هلته قبایلي مشرانو ته د وینا پر وخت ویل چې حکومت یې د بلوچستان جنوب غربي سیمو د پرمختګ لپاره شاوخوا 500 ارب روپۍ ورکړي دي. عمران خان زیاته کړه چې حکومت یې هڅه کوي د خیبر پختونخوا او پنجاب غوندې د بلوچستان ولسته هم د صحت کارت سهولت ورکړي. پر دغه کارت په سرکاري روغتونونو کې یو مریض تر 1,00,000 روپو پورې خپل علاج وړیا کولی شي. بلخوا د بلوچستان مخالفو سیاسي ګوندونو مشران وایي د پاکستان تحریک انصاف موجوده حکومت د بلوچستان مسلې له پامه غورځولې دي. خو په زیارت کې د وینا پر وخت وزیر اعظم وویل د بلوچستان په مسلو خبر دی او کوشش کوي چې د سیمې امنیت او پرمختګ ته زیات پام ورکړي. په کابل کې پرون ماخام ادوو چاودنو لکتر لگا لس ملکیان وجلی او 14 نور یې زخمیان کړی دي. ځای پولیسو بیگانه وخت په خبر پاڼه کې ویلي چې لومړی چاودنه ماخام 9 بجې د اهل بیت جماعت مخې ته د ولسمشر امنیتي او سیاسي چارو د صلاحکار محمد محقق کور ته سیرمه په یو کوستر کې وشو. تقریبا یو ساعت وروسته په یو بل کوستر باندې ورته چاودنه وشو. د دغه ادوو چاودنو چې سرنګوالي تر څه معلوم شوه نه دي سیمواري چانه دامنلي. او بل خبر دا چې نن د جون پر 2 سهار وختي د عمان په خلیج کې د ایرانی سمندري ځواک یو لوی بیړۍ د اور لګیدو وروسته ډوبه شوې ده. د ایران د سرکاري میډیا تر مخه دغه پیښې وجوهات لا هم مخې ته نه دي راغلي او د بیړۍ ټوله عمله ژغورل شوې او محفوظه ده. د ایران سرکاري ټلویزیون خبر ورکوي هغه بیړۍ چې اور یې اخیستې د خرق په نوم دی بلې بیړۍ مرسته کوونکې وه. د دغه بیړۍ نوم د ایران د هغه جزیرې په نوم ایښودل شوی چېرته چې د ایران د تیلو مرکزي ټرمینل دی. د سرکاري ټلویزیون تر مخه دغه اور د نیمې شپې وروسته تر 2 ساعتونو پورې دوام وکړ. دغه بیړۍ د ایران د جسک بندر سره نږدې ولاړ وه چې د ستراتیژیکي هرمز تنګي سره نږدې د تهران نه 2,70 کیلومتره لري جنوب شرقي اړخ ته په عمان خلیج کې راځي. د ایران سمندري ځواک په دې نږدې وختونو کې د ګڼو جدي پیښو سره مخامخ شوی. دا خبرونه
فرخند اسد وا چې تاسو ته خبر نو وړاندې کول په پاتې خبرونه کې زه نجیب عامر در سره یم. په دویم نیمای کې درته دوه اونیز پروګرامونه لرو، مشال آنلاین او سازونه او زنځیرونه. خو اوس رپورټونو ته مخه کوو. پرون د جنوبي وزیرستان د لدا تحصیل په تنګي بودینځی سیمه کې د ماین چاودنې په یوه پیښه کې درې ماشومان وژل شوي او دوه نور زخمي شوي دي. د سیمې پولیسو د پیښې پخلی کړی دی. په قومي اسمبلی کې د سیمې د خلکو یو استازی وایي نه پوهیږي چې حکومت ولې د ماین چاودنو موضوع جدي نه اخلي. په جنوبي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان بیا وایي دوی تیار دي چې د وژلو شوو ماشومانو له مړیو سره په راولپنډۍ کې د پوځ د مرکزي دفتر مخې ته احتجاجي پرلت وهي. بلخوا د سیمې انتظامي چارواکي وایي چې پوځ د ماینونو پاکولو چارې روانې کړې دي. له ډیرا اسماعیل خانه اشتیاق مسید رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان تحصیل لادا سیمې تانگی بودینځای کښې تېره ورځ مزدیګار مال د ماین چودنې په نتیجه کښې درې ماشومان وژل شوي او دوه سخت پرهار ژلي شوي دي. د تانگی بودینځای کلي اوسېدونکی امان الدین د دغې ماین چودنې حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
وزن کې چیرې بام این بلای دی چې سپرینګ یې زنه تکواله ده په دغه شی باندې سره ډاس شالي دی. دوه په مو کا ورا تا ختم شول یو ما کین تر ورا تاول یو ختم شول دا دوه ورځې په ډیرا تا وخت یې خان څه نشته مری.
د دغه پیشه په براکښې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي خبرې هم وار وایي.
دا د ماشومانو دا چې نو د کولې آل دی لند ماینو په موګه په کې دوه ماشومان مړ شو. دا د درې شخصانو هغه یو زخمي تا کې اوس مړ شو. دا تقریبا راغلي دا 5:30 بجې
ماین چودنې کښې وژل شوي ماشومان د حکیم عبدالصمد او عادل په نومونه پرهر ژلي شوي، د مسکان او عبدالقادر په نومونه پېژندل شوي دي. عمرونه یې د 5 کالونو نه تر 12 کالو په منځ کښې وشول شي. سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نماینده مولانا جمال الدین ویایي چې نه پوهېږي چې حکومت د ماسی د سیمې کښې په مځکه کښې خوندي ماینونه ولې نه صفا کوي.
تر کو کمانډر پر مو درخواستونه ورکړي دي. ملاف شوی نه پوهېږي چې دی په دا پر توجه ولې نه ورکوي. آیا د میز د خلکې د بام د پټاوول نه چې دی د تکلیف ورسېږي پخوا شلېږي. د حکومت خو داسې موریدو چې دغه مینه د صفا کړو. د حکومت نه مطالبه کوه چې د خدای دپاره د دغې مل د عین په خاطر د خلکو د حقوقو په خاطر د دغه څه باندې بحث وکړي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر دوست محمد مسید ویایي چې په سینټ کښې او په سویلي وزیرستان کښې په مځکه کښې خوندي دغې ماینونه په مسلاو خبرې کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی شاه فیصل غازی ویایي چې که د وژل شوي ماشومونه ورسا په ماین چودنې کښې مړه شوي ماشومونه مړي دوی ته حواله کړل، بیا دوی په راولپنډي کښې د جی ایچ کیو مخې ته احتجاجي درنې کښې پلاتی وایي.
د ماکین څوره ملګري دي هم ځایونه رسولي دي. د دې چې کوم قومي مشرون دي یا چې کوم غمزپلې قبیله ده دغې سره دی په مشوره باندې شیری دي. که چېرې د ده بچونو رو کړل چې میژو مستقل د جی ایچ کیو مخامخ یوه درنه کښېنه وي چې څو پوره د ده دا بمینه چې ده د میژ د په وطن شې شخ کړي دي یا چولې دي د څو پوره صفه کړي نه وي په دغه پوره د میژ احتجاجي درنه بې شیری وي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د شمیر په مطابق سویلي وزیرستان کښې په مځکه کښې خوندي د ماینو چودنې په نتیجه کښې 270 کسان وژل شوي پر هر ژلي شوي دي چې زیات شمیر پکښې د وړې وړکي او جنکو دی. خو د سویلي وزیرستان مقامي انتظامیه او په سیمه کښې میشت پوځي چارواکیو د دغې شمیر په براکښې یا څه هم ویلي نه دي. او ډیپټي کمیشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پوځ د بمونو شنډ کولو ټیمونه په مځکه کښې خوندي د دغې ماینونو صفا کولو چار راونه کړې دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو د اشتیاق مسید رپورټ اورېده. له هغې وروسته چې سن های کورټ په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د منتخب استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړ، د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری پرون پر ټویټر ولیکل چې د سن اعلی وزیر د علي وزیر په مقدمه ناخبره ساتل شو. بل اول زیاته کړی چې په پاکستان کې حتی د خلکو منتخب استازي هم که خبره کوي نو له مشکل سره مخ کیږي. پر علي وزیر تور دی چې تیر کال په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په یوه جلسه کې د پاکستان ریاست خلاف خبرې کړې وي. علي وزیر او پی ټی ایم دغه تورونه رد کړي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل پارټي مخکښانو د علي وزیر پر ضد مقدمه او دغه په بند کې ساتل غندلي. له کراچۍ د مشال رادیو خبریال نیاز علي خان رپورټ لري.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د قامی اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنی غورځنګ د مخکخ علي وزیر د ضمانت د خواص رد کېدلو د فیصلې رستو ویلي. د قامی اسمبلی د موجوده غړی په ضد د مقدمه څخه د سن صوبې منتخب وزیر اعلی ناخبره ساتل شوی وو. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو د جون په لومړۍ نیټه په ټویټر ویلي، په ملک کې د منتخب ولسی استازو د اظهار رائے د ازادي حق محفوظ نه دي او د چا سره د اختلاف یا اتفاق په صورت کې به نوکي او اختلاف کول زغمل وی. سن های کورٹ په ډومبی جون د علي وزیر د ضمانت په خواص محفوظه کړی فیصله اورولی او د هغه ضمانت یې رد کړی دی. سن های کورٹ په 15 مارچ د علي وزیر د ضمانت په خواص فیصله محفوظ کړی و. پی ټی ایم وایي د علي وزیر د ضمانت خواص به سپریم کورٹ توڑی. پخوانی سینیټر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې صدر عثمان کاکړ وایي، په پاکستان کې د یو پوځي امیر پرویز مشرف د پاره یو قانون او د یو پښتون ولسی منتخب نماینده د پاره بل قانون کارول کیږي. د علي وزیر د ضمانت د خواص رد کولو د فیصلی پاړه مشال ریډیو سره په خبرو کې عثمان کاکړ اویل،
گرفتاری دیر جاتو اس کو دبا لے کیس جوڑ کر دا بغاوت او د مخالف دا جیر تا دا د ضمانت لول کوستونخوا مریم پارٹی دا درزیز مل دې مزمت کو جنرل مشرف سره عین فرمان سره مشرف سدی و گیان چم جیر تا نه دتل معنا د اسټابلیشمنت د اوپر سائن فرمان کی دا غسر دار ویا اور سوق سے دولت سو د پارلیمنت سو د خپل کام د خپل وطن د تراګری خلاف دا غسر دار ویا معنا پښتون دین او
بیا د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټري سردار حسین بابک وای د دې مقدمې نه سرګنډیږي چې په پاکستان کې د اظهار رائے ازادي نشته. پارلمان سرلوړ وي خو په پاکستان کې سرلوړ نه دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه ویل، په پاکستان کې د پنجاب نه پورته کېدونکي غږ سره یو او د پښتون د غږ سره بل سلوکیږي.
دلته پارلیمان هغه سے بالا دست نه دی. دا آواز د پنجاب د خلینه کا پورته کیږي، هغه سره بیا دا سلوک نه کوي کم سلوک چې دلته بیا پښتنو سره کیږي. عوامي نېشنل پارټي ډیر زیات واضح ده، حکمرانان چې دا به تنقید برداشت کوي. هر تنقید ته خو د شک په نظر باندې قتل دا مناسب خبر نه ده.
واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند او مسلم لیگ نواز ګوند بیا په دې اړه تروسه سندي ویلي. پښتون ژغورنی غورځنګ تیر کال د دسمبر په شپږمه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې په زرګونو خلک پکې شریکو. د پی ټی ایم دغه غونډې ته د علي وزیر سره منظور پښتین، محسن داوړ او نورو هم ویناګانې کړې وي او بیا په 8 دسمبر د سوراب ګوټ پولیسو د هغوی په ضد مقدمه درج کړې وه. علي وزیر تیر کال د دسمبر په 14 په پېښور کې نیولې شوی وو او بیا کراچۍ ته استولې وو. په قضیه کې پولیس په علي وزیر او په ملګرو د تیر کال د دسمبر په 15 نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنی غورځنګ د جلسې په مهال د ریاست ضد د ویناګانو تور پوری کړی دی. پښتون ژغورنی غورځنګ هم دا تور ردوي او وایي چې په سیمه کې د امن لپاره او دوی د پښتنو حقونه غواړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپکسو یو شواندی. په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا پاړه د حکومتي شمیرو تر مخه په دې هیواد کې د کووېټ 19 مثبتې پیښې ورس تر بلې په کمیدو دي، خو درېمې سپې د لومړیو دوو هغو په پرتله زیات کسان وژلي. ډاکټران د درېمې سپې پر مهال د زیات نقصان لاملونه پر حکومتي حفاظتي لارښوونو د خلکو عمل نه کول او په هیواد کې د وایرس د نوې بڼې خپرېدل په ګوته کوي. دا چې د لومړۍ او دویمې صفې په نسبت درېمې هغې په پاکستان کې څومره کسان وژلي، څومره متاثره کړي او دا وخت وایرس کومې بڼې په پاکستان کې موجودې دي، د دې هر څه په اړه معلومات د احمد الله په رپورټ کې.
که څه هم په پاکستان کې د کرونا وبا د درېمې څپې دوران مثبتې پیښې په کمیدو دي، خو د سرکاري شمیرو تر مخه درېمې څپې د لومړیو دواړو په نسبت زیات کسان مړه کړي دي. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې شمیرې ښایي چې 2021 زیږیز کال د جنورۍ میاشتې وړومبۍ نیټې نه تر د مئی 1 پورې په پاکستان کې کرونا وبا له وجې 10,604 کسان مړه شوي دي، خو د 2020 زیږیز کال د مارچ نه تر دسمبر پورې وایرس 10,106 کسان وژلي دي. د ویب پاڼې په وینا د روان کال په لومبیو پنځه میاشتو کې 400,000 نه زیات کسان وایرس ځپلی دي او 400,000 نه زیات ترې بیرته رغېدلی دي. خو د تیر کال په 100 میاشتو کې 420,000 نه زیات کسان له وایرسه متاثره شوي وو او 420,000 نه زیات ترې بیرته رغېدلی وو. په پاکستان کې د کرونا وایرس اړومبی کیس د 2020 زیږیز کال د فروری پر 26 مخې ته راغلی و او اړومبی تن ترې د مارچ په 13 د مردان په منګا کلي کې مړ شوی و. دا چې د درېیمې څپې دوران د زیاتو مړو او خلکو د متاثره کېدو غټه وجه څه ده؟ د اسلام آباد پیمز روغتون کې د کرونا واټ پخوانی مشر ډاکټر فضل ربی د وایرس نوو بڼو ترڅنګ د خلکو لخوا په حکومتي لارښوونو په صحیح توګه عمل نه کول ښایي.
هیلت ورکرز دي او عام خلک ته په دې درېما چپه کې هغه انتهایی غیر ذمہ دارو د ماسک استعمال چې څنګه موږ بولنې او په دویم چپه کې کوه هغه شانتي د ماسک استعمال نه او دا کم درېما چپه کې چې کم د وایرس ډیر په تیزی سره به یو کس نه بل ته لګېدو. دا درېم چې کم ویریئنټ دا او دویم په مقابله کې زیات هلاکت خیزو.
کرونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووان ښار کې راښکاره او بیا ټولې نړۍ ته خور شو. خو د تیر کال په اخیره کې د وایرس یوه نوې بڼه چې لومړی په برتانیا کې ثبت شوی و بیا د پاکستان په ګډون د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو کې هم خپور شو او د ډاکټرانو په وینا چې د وایرس دغه بڼه ډېر زر نورو ته انتقالیږي. له برتانوي بڼې وروسته بیا په پاکستان کې د جنوبي افریقایي بڼې او د مئی په 9 چارواکو د وایرس د هندي بڼې موندلو خبر ورکړو. پاکستان حکومت په ملک کې د کرونا وبا مخنیوي لپاره د ځینې محدودیتونو لګولو ترڅنګ واکسینو لړۍ هم شروع کړې ده. د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر او د کرونا وایرس کنټرول ملي ادارې مشر اسد عمر د مئی په 1 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې 70,000 زیات کسانو ته واکسین ورکړی شوی دی.
ویکسینیشن کی ہماری جو مہم ہے وہ تیزی پکڑتی جا رہی ہے.
کرونا ویکسین کمپین ورستر بل پتیزی سر روان دے بو خواہش لرو چھ دا نور ہم تیز کرو. 2020 کال تر پایا 1 کروڑ کسانو تا ویکسین ورکو. دا ویکسین لڑی دے قبل اہم گرندے کول غوڑو چھ دراتن کی لوی اختر پر محال دا وڑو کی اختر پشان زیاد بندی زنا ہونے لگو.
په پاکستان کې د حکومت لخوا د کرونا واکسینو ورکولو لړۍ د روان کال له فروری میاشتې راهسې روانه ده او په وړومبي پړاو کې د صحت عملیې ترڅنګ 70,000 او له هغې زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول پیل کړل. خو د وخت تیرېدو سره حکومت د عمر حد په راکمولو سره د وخت 40 کاله او له دې پورته عمر کسانو ته کرونا واکسین ورکوي. اسد عمر د مئی په 1 په ټویټر لیکلی د جون 3 راهسې به 43 کاله او له دې زیات عمر لرونکو کسانو ته واکسین ورکول پیلوي. نو د یاد عمر کسان دې زر تر زره ځان رجسټر کول شروع کړي.
د مشال رډیو خپرونه د سهار له 9 د مازیګر تر 6 پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو 621 په شارټ ویو 2113 15,350 او 15,155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي. د خیبر پختونخوا حکومت په پېښور کې د هند د فلمی نړۍ د دوه وتلو ستورو دلیپ کمار او راج کپور حویلۍ واخیستې او پرون د جون په لومړۍ نیټه حکومت د انتقال د کاغذونو ترلاسه کولو وروسته ویل له ضروري مرامت او رنګولو وروسته به دواړه کورونه د لرغونو آثارو په بڼه د خلکو نندارې ته پرانیزي. دلیپ کمار یو خپلوان مشال لړیو ته ویل هغوی د حکومت پر دې اقدام خوشحاله دي. له پېښور پرې شاهنواز ترکزی رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا حکومت د هندي سینما د ستورو دلیپ کمار او راج کپور د پېښور کورونه په قبضه کې اخیستي دي. پرون د جون په 1 نیټه د لرغوني آثارو د محکمې صوبایي ډایرکټر عبدالصمد خان ویلي محکمې د دواړو ودانیو قبضه اخیستې ده او د ودانیو مالکانه حقوق صوبایي حکومت ته انتقال شوي دي. عبدالصمد دغه خبرې د انګریزي ورځپاڼې ډان سره کړې دي او زیاته کړې ده چې د ودانیو د مالکانو نه دغه کورونه د قانون د لاندې انتقال کړي او اوس به دغه کورونه میوزیم او یا لرغوني آثار وګرځوي. د دلیپ کمار اوراره او د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس پخوانی صدر فواد اسحاق مشال رډیو ته وویل ډېر خوشاله دی او دا ځکه چې کله نه حکومت د دلیپ کمار کور اخیسته او لرغونې ودانۍ یې ګرځوله نو دلیپ کمار ډېر خوشاله شوی.
دلیپ کمار خو ډېر زیات خواهش و چې هغه پهلې چې 1988 کے راغلے ہو نو دا خبرہ دا کور بارہ کے ڈسکس شو اور زید آغا پاور اف اٹارنی مالا راک ہو پدے سلسلہ کے جو دا کور دے حکومت تا حوالہ شی واغے کے لیگل کمپلیکیشن یو نو مونگ لگیا ہو دیر محنت مونگ دے کیوں کو اور دیر دلیپ کمار سے پائنڈو اور فیملی اور وائس طرف نا آغا پخولا خود بیمار دے
دلیپ کمار د هندی سینما ستور دی خپل نوم یوسف خان دی او په کال 1902 کې د پیښور په محله خدادات قصه خانه کې پیدا شو دلیپ کمار تر 1903 پورې پیښور کې ولی وروسته د کور د نورو بندیانو سره د موجوده هندستان ممبئی ښار ته لاړ په کال 1908 کې یو وار د خپل کور لیدلو لپاره پیښور ته هم ورغلی د کلچرل او هیریټیج خیبر پختونخوا سیکرټر شکیل وحیدالله خان مشهد رته وویل د صوبای حکومت لخوا د دواړو ستورو هغه کورونه چې دوی پکې زیږیدلی وو په خپله ولقه کې اخیستل ډېر غوره ګام دی.
صوبه کې چې کوم د نورو اداکارانو لکه امجد خان د دې ځای او شاهرخ خان چې کوم دی د هغه پلار د دې ځای دغه شان چې کوم دی نو منوج کمار دی د افتاباد او مسله غټه ده رجی د دوی هغه ذاتي کورونه د کپور فیملی نه علاوه او د دلیپ کمار د دې نه علاوه چې نور د سونو اداکارانو کورونه دي نو هغه تقریبا ختم شوي دي یا په نوي کورونو کې بدل شوي دي. د دواړو کورونو چې په خپل اصلي حالت کې موجود وو نو په دې وجه باندې د نظر
راج کپور هم په کال 1940 کې د پیښور په ډکی دالګرا کې پیدا شو وروسته چې پاکستان جوړ شو د دوی کورنۍ هم هندستان ته لاړه. د ډان ورځپاڼې د خبر تر مخه د راج کپور کور شپږ مرلی او د دلیپ کمار کور څلور مرلی دی. حکومت د راج کپور کور په 1.5 میلیون روپو او د دلیپ کمار کور په 2.2 میلیون روپو اخیستلی دی. د پیښور خبریال شیرالم شینواری مشال ریډیو ته وویل دواړه کورونه قامی ورثه ګرځول ډیر ضروري و ځکه چې د دې سره به نوی کول د خپلو پښتنو هنرمندانو نه خبر شي.
دا به بالکل د خلکو په ذهن او په فکر باندې ډیر مثبت ډیر ښه اثر وغورځوي. دا یو دقت ته پیدا شي او فکري چې د کمار په اصل کې یوسف خان چې د پیښور اوسیدونکي وو دا څوک د پیژندګلي بهلته ګایډ کوي. نن سبا ځوان دا ګوري نو ضرور به دا سوچ کوي چې دا زموږ اساسه ده هغې ته به د قدر او د احترام په نظر زور.
مشهد ریډیو د خیبر پختونخوا د لرغوني اثارو د ډایرکټر عبدالصمد سره بیا بیا رابطه وکړه خو له هغې خوا څه ځواب نشو میلاو. خو نوموړي د ډان ورځپاڼې سره په خبرو کې دا هم ویلي چې د بیا ودانۍ صفایي کولو او د ضروري مرمت نه پس په دواړو کورونو د کتونکو دپاره خلاصولی شي خو په دې وخت څومره لګي دغه معلومات لا هم نه دي خواره شوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویو شپږ سوه یوویشت باندې له یوې دمې وروسته جلال آباد ته ورځو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
په جلال آباد کې د ختیځ زون په لزګونو دیني عالمانو د سولې په ملاتړ جوړه شوې غونډه کې د جګړې لخکي لوغاړو وغوښتل چې د سولې مذاکراتو د بریالي کېدو لپاره د هڅې چټکي او تر هر څه وړاندې دي وربند کړي. دیني عالمانو ټینګار کاوه چې اوسنی وضعیت نور افغانانو ته د زغم وړ نه دی او د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د په رښتینې توګه کار وشي. له جلال آباد باز محمد عبید رپورټ لري.
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو له بهیر سره سم د دې هیواد په اکثرو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو له لوري پر افغان ځواکونو حملې زیاتې شوې او د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. په جلال آباد کې د ختیځ زون لسګونو دیني عالمانو د جون په لومړۍ نیټه د سولې په ملاتړ غونډه کې اوسنی حالت د اندېښنې وړ وباله او په جنګ کې لښکې لوغاړو یې وغوښتل چې د سولې د مذاکراتو د پیلېدو لپاره د هڅې چټکې او تر هر څه وړاندې دي اوربند وکړي. دې غونډې ته مولوي حمیدالله او مولوي ضیاءالرحمن اللهیار په خبرو کې وویل دغه دینی عالمان وایي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر سره په افغانستان کې جګړه مشروعیت نه لري. په کار د چې ټول اړخونه د یو پیاوړي افغانستان لپاره ګډ کار وکړي. په دې اړه مولوي عبیدالله الکوزی وویل
زموږ
پدی غونډه کې د ننګرهار والی زیول حق امرخیل د سولې په برخه کې د دینی عالمانو رول مهم وباله او لدوی وغوښتل چې وسلوال طالبان د سولې ته وهڅوي. نوموړی وایي روسته تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه اعلان کړه. په دې هیواد کې جګړو زور اخیستی، په جنگ کې ښکېلو غاړو ته درانه زیانونه اوښتي، په ګڼو سیمو کې ولسي خلک هم زیانمن شوي او په بیلابیلو ولایتونو کې په زرګونو کورنۍ د جګړو له ویرې خوندي سیمو ته په کډو کولو مجبور شوي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
بیا هم له افغانستان رپورټ لرو. خوستی ځوانانو فعالان وایي چې د حکومت لخوا دوی لپاره کار او زده کړو لازمي اسانتیاوې نه دي برابرې شوې. دوی د حکومت په چوکاټ کې د ګمارنې په پروسه هم نیوکې کوي. وایي چې په دې بهیر کې د وړتیا پر ځای تر ډیره اړیکې پالل کیږي. بل لوري ته چارواکي وایي چې په ولایتونو کې د آزموینو د برېښنایي مرکزونو په فعالېدو سره د کسانو په ګمارنه کې تر ډیره د فساد مخه نیول شوې ده. له خوسته نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
د خوست مدني فعالان او ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي او وایي چې په دې ولایت کې ډېری ګمارنې د شایستګۍ او وړتیا پر ځای د واسطې او اړیکو له لارې ترسره کیږي. دوی بیکاري، ناامني، لوړ زده کړو او نوې ټکنالوژۍ ته لږ لاسرسی، کمزوری اقتصاد، لوړ ولور، پر نشو روږدېدل او په غیر قانوني لارو نورې نړۍ ته مهاجرتونه هغه ستونزې بولي چې افغاني ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. مدني فعال طایب الدین بریال مشال راډیو ته وویل یا د ستونزو ځوانان خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي.
خوست کې ځوانان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په ځانګړي ډول د دوی دپاره د کار زمینه نه ده برابره او د هغه ځوانان چې په نشه توکو روږدې شوي د هغوی د علاج او تداوی لپاره کوم خاص پلان نشته. او تر څنګ یې هغه محصلین او زده کوونکي چې زده کړې ترلاسه کوي د هغوی دپاره د عملي کار دپاره کوم خاص برنامه یا پروګرام شتون نه لري.
د ځوانانو د پارلمان غړی ساجد شاه هم په خوست کې د ځوانانو د بیکارۍ کچه لوړه بولي او وایي چې د ځوانانو اقتصاد کمزوری دی او حکومتي ادارو ته هم ځوانان تر ډیره په روابطو جذبیږي.
د ځوانانو د بیکارۍ کچه ډیره لوړه ده او بل اقتصادي غربت دی چې زموږ ځوان نسل په اقتصادي لحاظ خودکفا نه دی. بل لامل ادام کېدلی شي چې په اکثرو دولتي ادارو کې په دولتي چوکاټ کې د ځوانانو وړتیاو ته نه کتلی کیږي بلکې هلته رابطې پللی کیږي.
یو بل مدني فعال نجیب الله واسق وایي سره د دې چې د حکومت لخوا په وروستیو کلونو کې ځوانانو ته پاملرنه ډېره شوې خو تر اوسه هم له ځینو بې عدالتیو کړیږي.
ځوانانو ته بکار هم شوی خو ځوانان ګیلې هم لري د دولت څخه. اکثره مقرره د روابطو او د ارتباطاتو په اساس کیږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کیږي. د ځوانانو هیله دا ده چې دوی په تقرر کې دوی ته د پکار پیدا کولو کې په ضوابطو باندې فیصلې وشي نه په روابطو باندې.
بلخوا د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد د ځوانانو د بیکارۍ ستونزې په اړه وایي په دې ولایت کې تر ډیره د ازموینې د الکترونیکي مرکز په پرانیستې سره د ځوانانو په ګمارنه کې شفافیت تامین شوی دی.
د وروستیو کې ځوانانو ته ډیره توجه شوې ده. ځوانان په دندو ګمارلای کېږي هم په دولتي سکتور کې او هم په خصوصي سکتور کې او دغه د دوی د استخدام پروسه هم اوس شفافه شوې ده. هغه الکترونیکی ازموینې مرکز دلته په خوست کې جوړ دی. ځوانان د هغې لارې نه په شفاف ډول سره استخدامیږي.
په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحد زیموی په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه لږ دي او ځوانان د کار موندنې په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نوموړی هیله څرګندوي چې حکومت به د نړیوالو بنسټونو او مرستندویه مؤسسو په همکارۍ داسې اوږدمهالې او بنسټیزې پروژې عملي کړي چې د ځوانانو لوی برخې ته پکې دایمي کار موندنه وشي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو په پیښور کې درې نیمې بجې شوې دي. فرخنده اسد سټوډیو ته راغلې ده. تاسو ته د خبرونو لنډیز دراوړم.
په جنوبی وزیرستان کې ویماین چاودنې درې ماشومان وژلي او دوه نور یې زخمیان کړي دي. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د تحصیل لده په تنګي بودینځای کې ماشومان لوبې کولې چې په ځمکه کې خخ بم ور باندې وچاودید. وژل شوي ماشومان هلکان دي او په زخمي شو کې یو ماشوم هم شامل ده. وزیرستان له مالونو پاکول د پښتون تحفظ مومنټ په غوښتنو کې یو ده. د بنو په جانفیلو کې د یو مشر تر وژل کېدو وروسته پیل شوی احتجاج نن هم دوام لري. د سیمې خلکو د مې پر یو دیرشم وروسته له هغې پر لږ پیل کړ چې وسوالو د جانفیلو یو مشر ملک نصیب خان وجه. دوی د مړي له ښخولو انکار کوي او غوښتنه لري چې حکومت دې په سیمه کې د امن راوستو په اړه پر شوي لیکلي تړون عمل وکړي. د دوی د تازه پر لږ پاړه د بنو پولیسو او انتظامی چارواکو لا په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ویلی چې له پرلتوالو سره خبرې پیل کړې دي. وزیر اعظم عمران خان د جون په لومړۍ نیټه د کوټې سټاف کالج ته د ورتګ وروسته زیارت سیمې ته تللی او هلته یې قبایلي مشرانو ته د وینا پر وخت وویل چې حکومت یې د بلوچستان جنوب غربي سیمو د پرمختګ لپاره شاوخوا 500 ارب روپۍ ورکړې دي. عمران خان زیاته کړه چې حکومت یې هڅه کوي د خیبر پښتونخوا پنجاب غوندې د بلوچستان ولس ته هم د صحت کارت سهولت ورکړي. په کابل کې پرون ماښام دوو چاودنو کې لک تر لږه لس ولسي کسان وژل شوي او 14 نور زخمیان شوي دي. ځایي پولیسو بیگانه وخت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې لومړی چاودنه ماښام 9 بجې د اهل بیت جماعت مخې ته شوي او تقریبا یو ساعت وروسته په یو بل کوسټر باندې ورته چاودنه شوي. د دغو چاودنو ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې او نن د جون پر دویمه سهار وختي د عمان په خلیج کې د ایراني سمندري ځواک یو لوی بیړۍ د اور لګیدو وروسته ډوبه شوې ده.
د فرخندی اسد نمو د خبرونو لنډیز اوریدونکو په دې دوه منی مای کې ریپورټونه نه لرو، خو دوه پروګرامونه درته لرو او وروسته درته یو سندره هم وړاندې کوو. اوس درته بشیر ګواخ مشال آنلاین خبرونه وړاندې کوي، خو وروسته به شاهین بنیرې در سره یو پروګرام به وي. سازونه او سنسرونه
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونې لمشال رادیو.
سلامونه او ښه چاره. نن مو په مشال آنلاین خبرونه کې د پاکستان په سر ښار اسلام آباد کې پر خبريالانو تشدد د بحث موضوع ده چې ډېری فعالانو د بیان ازادۍ د تړلو لپاره د روانو حملو سختېدل ګڼلي. زه بشیر ګواکې مهله ده چې تر پای را سره مل پاتې شي.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، کیپیٹل ٹاک میں خوش آمدید.
دا په پاکستان کې د جیو نیوز ټیلی ویژن د مشهوري خبرونې کیپیٹل ٹاک د پیل خبرې دي چې قربا حمید میر یې کوي. خبرې دي نه بلکې وې، ځکه چې اوس حمید میر له دې پروګرام وستل شوی دی. نوموړی تر هغې یوه ورځ وروسته د دې پروګرام له کولو منع کړل شو چې نوموړی په اسلام آباد کې د وهل شوي خبریال اسد تور لپاره غږ پورته کړ او پر امنیتي ادارو د خبریالانو د خاموشه کولو د تور په پوره کولو سره نیوکې وکړې.
اب اگر آپ ہمارے گھر میں گھس کے ماریں گے نا ہمیں تو ہم آپ کے گھر میں تو نہیں گھس سکتے، آپ کے پاس ٹینکیاں اور بندوقیں ہیں، لیکن ہم آپ کے گھر کی اندر کی باتیں آپ کو بتائیں گے.
حمید میر دا پروگرام تر بندیدو روستا نموڑے مشال ریڈیو تھا.
جمعے والے دن جب تقریر ہوگی تھی تو اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ آپ کو وضاحت کر دیں گے.
دیوائی دا جمعے پر روز میں چھوینا وکڑن راتے ویل چھو وضاحت وکڑا چھ اشارہ دی پوجیانو تنا بلکہ سیاست والانو توا. ما ورته ویل چې د دې ترټولو غوړه لار دادا چې پر اسد تور برید کون کې گرفتار کړي او عدالت ته وړاندې کړي. که هغه ویل چې لای سای سره تړاو نه لري نو زه به بخنه وړم.
دا نه انکه تعلق نه ای سای کی ساتھ میں معافی مانگم.
وی وانٹ فریڈم، وی وانٹ فریڈم، وی وانٹ
ان کے یہ ضابطے
ہم نہیں مانتے،
حق ہمارا
فریڈم. دو مشال آنلاین خبرونی اوریدونکو د حمید میر د خبرو سره د مظاهری د غونه د پاکستان د زینو مشهور خبريالانو دي چې د مې پارتي اجتماع په اسلام آباد کې پر خبريال اسد علي تور د تشدد غندنې او له حکومت د بیان ازادي د حق ساتنې لپاره راغون شوی وو.
آزادی، 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 آزادی.
اسد تور په سیاست کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په مداخلت د نیوکو او عدالتونو کې د سیاستوالو د مقدمو په اړه د خبرو لپاره مشهور دی. د مئی په 15مه په نیمه شپه په اسلام آباد کې د تور کورته ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل، د هغه پښې او لاسونه یې وروتړل او تشدد یې پرې وکړ. اسد تور له پیښې وروسته په یوه ویډیویي پیغام کې وویل چې دغه کسان د پاکستان جاسوسي ادارې ISI غړي وو.
زما په خولی یخ پکې خوده چې چغې ونه کړم، شا یې را بنده کړه، بیا یې زه په تمانچه ووهلم. ما ته یې ویل چې د ISI کسان دي. ما ته یې ویل چې تا ته پیسې څوک او له کومې رالیږي. ما ورته ویل کومې پیسې؟ زما اکاونټ وګورئ، له تنخواه بغیر پکې نور څه نشته. دوی زه مسلسل وهلم، ما چغې ووهلې.
د پاکستان چارواکي د اسد تورونه بې بنیاده بولي. د اطلاعاتو وزارت د مئی په 9مه په یوه خبر پاڼه کې ویل چې جاسوسي ادارې ISI په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دي. د کورنو چارو وزیر شیخ رشید د جون پاوله په یوه خبري غونډه کې ویل چې پر اسد تور د حمله پلټنې پیل شوي او پر امنیتي ځواکونو د نیوکو لپاره د حمید میر د نیولو اراده نه لري.
زه هیله لرم چې د اسد تور په پیښه کې به موږ حقیقت ته ورسیږو. نادرا FIA او پولیس په ګډه پلټنې کوي. ته حمله کوونکو د ګوتو د نخو پلټنې روانې دي او دا درې حمله کوونکي که درې څلور ورځو کې معلوم نشول نو بیا به یې موږ اشتهار ورکوو. په دې کې موږ یو تن نیولو ته نږدې شوي یو. د دې کسانو نیول ځکه هم ضروری دي چې ځینې خلک د خپلو بهر ملکیو مالکانو خوشحالولو لپاره بې ځایه زموږ حساسې ادارې په نښه کوي. د حمید میر په اړه به دا ووایم چې د هغه د نیولو هیڅ پلان نه لرو. ما د هغه سره په دا 12 کاله کې کله خبرې نه دي کړي، نه یې پخوا پروګرام ته ورغلی یم او نه به بیا کله ورشم.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
او اوریدونکو، دا د مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه ده. زه کوربه بشیر ګواخم. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې خبرلارنه ته په اروپي خو ګواښونو او له دې امله د بیان ازادۍ د تروړنې موضوع ته دوام ورکو. که څه هم لکه څنګه چې تاسو لږ مخکې واردل د پاکستان حکومت د خبرلارنو ګواښول نه مني، خو دغلته د فریډم نیټورک په نامه د بیان ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې د 2021 کال په رپورټ کې ویلي چې په 2013 کال کې منځته راغلي د تحریک انصاف په حکومت کې رسنۍ تر بې ساري فشار لاندې دي. د فریډم نیټورک ادارې مشر اقبال خټک وایي د 2020 کال د اپریل راهیسې په پاکستان کې پر خبرلانو د تشدد 148 پیښې مخې ته راغلي او د حیرانې خبره دا ده چې ډېر فشار په اسلام آباد کې په رسنیو اچول شوی.
اوغش مختلف قسمه کیسونه د ژورنالیستانو په خلاف رجستر شوي او د کې زیاتره د پیکا د قانون د لاندې کیسونه جوړ شوي دي. شپږ ژورنالیستان وژل شوی دی د غیر کار د حواله سره. 15 ژورنالیستان چې تختول شوی وو، 15 چې هغه نیول شوی وو، په 15 ژورنالیستانو باندې حمله شوی وو. په پاکستان کې ټولو نه خطرناک خار چې چرته ژورنالیزم کول ډیره ګرانه ده، په فاقی دارالخلافه اسلام آباد رامخته شوی دی.
اوریدونکو، د پاکستان آئین 14 آرټیکل وایي چې د مذهبي اقدارو او ملي امنیت ګډو ته په پام سره هر وګړی د بیان ازادۍ حق لري. د الکترونیک میډیا د څارنې لپاره د پیمرا اداره د دې مادې او خپلو قوانینو د عملي کولو دنده پر مخ بی. د ادارې پر ټلویزیون چینلونو د ګڼو خبرونو پروګرامونه په ظاهره له قوانینو څخه د سرغړونو له امله بند کړي دي. په دغو کې ځینو خبرونو یې یوټیوب ته مخه کړي او له هغه ځایه د حالاتو څېړنې وړاندې کوي.
السلام علیکم، میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی.
السلام علیکم جی، ابھی آپ نے جو ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے یہ گزشتہ.
السلام علیکم متی اللہ جان، MJTV. اکتوبر کا مہینہ تو ویسے بھی
استتاب میں تفصیل سے جنرل اسد درانی اور AS دلت نے.
السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ.
د پاکستان د اطلاعاتو وزارت لخوا مشال ریډیو ته د لیګلو معلوماتو تر مخه په ټول ملک کې 92 ټلویزیون چینلونه، 283 ریډیو سټیشنونه
او 202 ورځنۍ او 19 ورځپاڼې فعال دي. د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو، په اسلام آباد کې پر خبریال اسد تور د تشدد پیښه یوازنه یغه نه ده چې خبریالان یې پریشان کړی دي. تر هغه یو میاشت مخکې پر مشر خبریال افسر عالم ډزې او تر دې پیښې هم وړاندې پر پوز د نیوکو لپاره پیژندل کېدونکې مطیع الله جان تختول هم د بیان ازادي د حقونو ملاتړي اندېښمن کړي دي. د بې سرحده خبریالانو نړیوال ادارې د ایشیا د برخې مشر ډینیل باسټرډ وایي په پاکستان کې امنیتي ځواکونو یو موازي حکومت جوړ کړی دی چې د ملکي حکومت چارواکي ترې پوښتنه نشي کولی. د وی پاکستان د رسنیو د ازادۍ په لیست کې له 130 هیوادونو څخه په 145 نمبر دی. دا ښه پوزیشن نه دی. په دې ملکي خبریالان خوندي نه دي او له ګڼو خواو ګواښل کیږي. د دې تر څنګ د حکومت تر څرګنده سنسرشپ لاندې هم دي. دا سنسرشپ ځکه زیات دی چې په پاکستان کې پوز او جاسوسي ادارې د منتخب حکومت تر څنګ موازي حکومت لري. دوی آزادې رسنۍ نشي زغملی. د 2013 کال راهیسې چې کله د عمران خان حکومت مخې ته راغلی، په رسنیو قطغنونه تر پخوا نور هم په څرګند ډول زیات شوي چې ډېر مثالونه یې شته دي.
تاسې د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خپرونه اورئ.
بالکل اوریدونکو، دا د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خپرونه ده چې زه بشیر ګواهی کوربه یم. د مشال ریډیو د نورو خبرونو ترڅنګ دا هم تاسو د مشال ریډیو پر ویب سایټ او ایپ اوریدلې او ملګرو سره پر سوشل میډیا شریکولی شئ. په پاکستان کې په رسنیو قطغنونه او خبریالانو ته د ورپېښو خطرونو بحث ته دوام ورکو. دا هم در یادوو چې حکومت د خبریالانو د خوندي ساتلو قانون جوړولو لپاره بل تیار کړی دی. دا بل کابینه منظور شوی خو لا هم پارلمان ته د بحث لپاره نه دی وړاندې شوی. همدې ته په کتو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري د مای پاتېشتمه د بی بی سی او د مای په نهشتمه د جیو نیوز سره په مرکو کې ویل چې حکومت د بیان ازادي ترجمان دی. هغه زیاته کړه چې پاکستان د خبریالانو لپاره خوندي ځای دی او د امنیتي ځواکونو په خلاف باید پروپیګنډا ونه شي. په خبر پښتونخوا کې خبریال عقیل یوسفزی وایي د تحریک انصاف په حکومت کې پر رسنیو فشار ډېر شوی دی چې د جمهوری اقدارو ضد او د بیان ازادۍ تړونکي کار دی.
هم د پاکستانی میډیا چې کوم ذمہ دار حلقې دي یا چینلز دي کوغه یا غټ اخبارونه دي، هغه ډېر ذمہ دارانه رپورٹ کوي. په یو شی باندې چې د زمونږ اسټابلیشمنت یا زمونږ بعضی حلقې چې دي هغه په خپه کې، هغه دا وی چې دوی وایي چې دا کوم ګری ایریا ده. ګری ایریا دوی د نظر پاکستان ته وایي، دوی د فوج چې کوم حدود دي هغه ته وایي، دغه چې کوم فرایز دي بعد انټیلیجنس ایجنسیز دي، د دې په حواله باندې دوی ډېر زیات حساس دي. او دغه حساسیت چې دی هغه پاکستانی میډیا چې دا هغه بیا کاونټر کوي د جمهوریت او د ظاهر رائے په نوم باندې، او په هغه کې مونږ ته پروپاګاندا انصر کم ښکاری، خاص کر د مین سټریم میډیا خبره کومه، او د حقایقو چې دی زیات ښکاری پکې.
اوریدونکو، د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه به همدلته پای ته ورسو. که تاسو وسوس را سره ملګری شوي یاست او خبرونه درنه تیره شوي، نو کولی شئ د مشال ریډیو په وړیا موبایل اپ او یا هم ویب سایټ د لټون په برخه کې ولټوئ. زه بشیر ګواه در سره اوس مخه کوم. ښه وخت.
دا مشال رادیو ده. تاسی مشال آنلاین پروگرام واورده چی کوربه بشیر گواخو. اوس درته شاهین بنیره پروگرام وړاندې کوي، سازونه زنجیرونه.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیری یم او په پښتونخوا کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو او نیوکو په اړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې بحث کوو چې د پښتو هغه لرغونی ولسی سندرې څنګه خوندي کېدی شي چې د یو نسل نه بل نسل ته منتقل شوي دي او اوس د ورکېدو د خطر سره مخ دي.
سمره چی پختانه یو لرغونی قام دی دغه شان سندری هم دی دا سندری له مودو مودو له یو نسلا بل ته منتقل شوی دی خلکو په خادو او خپل محفلونو کې ویلی دی خوند ترې خسته دی او زکړی ترې هم کړی دی خوز دور کې دو د خطر سره مخ دی دا رادیو پاکستان او افغانستان داسې په زرګونو سندری دی چې د خوندی کولو لپاره سم منظم کوشش نه دی شوی د مردان د عبدالعلی خان پوهنتون د هنر او کلتور د مرکز مشر اف اس دورانی وایي باید د دې لپاره یو لویا مرکزی میوزیک لایبرری جوړ شي او دا سندرې خوندي کړل شي نوموړی زیاتوي
د خلکو ته زبانی یادې وي سندرې د خلکو په زبانی وي په ودونی کې به وي پروګرامونه به کېدل ډېر زیات هغه دغه وو سینه به سینه هغه سیزونه روان وي او د یوټیوب یو څو چینل شته هغه ډېرې ښې وي مونږ خو ګورو ګورو هغه کې ډېر سیزونه دي خو بیا هم چې دی نو یو کمبائنډ زبان دی په یونیورسټو کې ریسرچ پکار دی او یو کمبائنډ میوزیک لایبرری پکار دی چې هغه په غټه توګه باندې وشي هغه میوزیک لایبرری جوړه شي په دې کې بیا د ټول نه زیات کار چې کوم کولی شي نو هغه زمونږ آرټ انسټیټیوټ یا کلچر انسټیټیوټ کولی شي زمونږ آرټ کلچر انسټیټیوټ په ټول خیبر پښتونخوا کې آرټ اینڈ کلچر یونیورسٹی شته نه د میوزیک لایبرری زمونږ یو پلان شته خو څنګه به مونږ یې په چل نه پوهېږو مونږ د یونیورسٹی یو عام ډیپارټمنټ یو نو زمونږ سره فنډ دي چې مونږ به د پرزنټیشن او د ریسرچ کار وکړو
لیکوال سرنکار او د ریډیو پاکستان پخوانی سټیشن ډایریکټر لایق زاده لایق وایي چې د موسیقي د زړو ریکارډونو د خوندي کولو لپاره د کلتور د سانګې سره یو پلان شریک کړي وو خو عملی نشو نو موړي زیاتوي چې له دغه وروسته یې په ریډیو پاکستان پیښور کې یو لایبرری جوړه کړې ده او ګڼ شمېر سندرې او غزلونه پکې محفوظ کړي دي
خراب کرے گی اور او هغه غوډاوین چې د دې نقصان ته ورسېږي دا د جېټولو باندې اوس کوم په دې باندې په وړګي له غوډې وځي دا د تاسو ته پروتېږي دې په دار ځای سروز نه دا د نه ته راځي یو نو د نو دغه څه ته پیدا کوي دغه څه سلطان څنګه پیدا کوي یو فون د غاړې په دې راشي د احمد خان څخه پیدا کوي نو بیا خیر محمد دا مراد څه دی دومره په بې دردې سره ریډیو نه وځي او
هسه خو د حکومت لخوا په پیښور یا کوټه کې د دغه سندرو د خوندي کولو یو ساينسي نظام نشته خو د موسیقي ځنې داسې مینوال شته چې په خپلو وسیلو دننه دغه سندرې خوندي کوي او بیا یې د یوټیوب او نورو ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي په دوی کې یو ډاکټر لیاقت تابان هم دی چې د ریډیو پاکستان کوټه د زړو سندرو خوندي کولو ته ملا تړلې ده نوموړی په دغه اړه وایي
ما یوټیوب چینل دی ما د کوټي چې کوم ریډیو د دې ډیره ش موسیقي وخت دا مو چې کوم کې چې تاسو هغه د وخت سره د جدید میډیا سره دوی په هغه کې وانه ول زکه هغه بیکار دي زه خپل لګیایم د خلکو سره زړه کې چټان راوخم اپ دې چې موږ ته ویلې دا په سی ډي کې واړم بیا په یو اس بي کې راوړم بیا دا ویډیو جوړ کوم بیا په یوټیوب باندې زه ورکم چې دا زمش کمنی کم زمش خزانه چې دا خوندې شي په بد قسمتۍ سره هغه سم غلا کیږي هغه اول دوی خپل اډیو ریکارډ کی بیا خپل ویډیو سره ولګ خپل په نامه یې کوي نو دا خو دې د ګټې لپاره کې کوي کار څه کوي دوی ته به ګټه رسیږي خو کم لیکوال یا کم هنرمند چې کوم خارق شل دا هغه د دوی د ټولو ګټ سره محرومه دي او دا زموږ ډېر لو علمیه ده موږ ته پکار دي چې موږ یو دایتي ادارې ولرو چې زموږ د حقوقو دفاع وکړي
په پیښور کې د یوې مرکزي میوزیک لایبرری د قیام لپاره مو د خیبر پښتونخوا د کلتور د څانګې د مشر اجمل خان نه پوښتنه وکړه. نو نوموړي وویل چې په دغه اړه یې په ځینو پلانونو کار کړی دی، خو د کورونا د وبا او مناسبو پنګو د نشتوالي له کبله دغه پلانونه له عملي کړي نه دي. جوندی قامونه چې څنګه خپل تاریخي او کلتوري اثار جوندی ساتي، دغه شان سندرې او موسیقي هم خوندي کوي چې را روان نسلونه ترې خوند هم واخلي او د ماضي د هنري تجربو نه زده کړې هم وکړي. خو په پښتو کې په دغه اړه په دولتي یا ولسی کچا ډېر کم کار مخې ته راغلی دی. اوریدونکو، دا وه زمونږ د نن خپرونه. را روانه اونۍ به په ورته موضوع د نورو معلوماتو سره راځو. تر هغه خپل کوربه شاهین بونري له اجازت ورکړي. د الله پامان.
ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مستل سنگ شوری تسکو گل تسکو گل دی پما پوری تسکو گل کو گل دی پما پوری برگونڈیا نازک لگ ملونے لونے وجہ دما ہر سڑائی شور خل چار سنت گرا گران وجہ چار سنت گران دگران تر جگہ د رازے عمر دو سستا پپلو لو بوٹی رشن سستا پپلو او لو بوٹی رشن سوئے تکن یہ پل پل ببی تن لگ بدل ببی تن لگ بدل سلا پرو کی مد گر گرانت حوال کی مد گران او گرانت حوال کی نن لیا شدی سنگل دیڈر تکلیفی تکلیف دس بش پہ دیڈر تکلیف تکلیف دس بش پہ دے دن زکل خلے ما باسی ما پبل بل سلکشے باسی ما پبل او بل سلکشے باسی مل سنگ سر ترسی مین بل بل ری گران برسی مین بل او بل ری گران برسی زمین خرار دے راش دل رو با تاپس بیمار دے راش دل رو با تاپس بیمار دے راش دل رو با زمین قرار دے راش دل رو با تاپس بیمار دے راش دل رو با تاپس بیمار